Usua tu aurei. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې لا هم د امریکا او د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې د خپل اړوندو چارواکو وختي چې د ژورو څاګانو مالکانو د څاګانو د سرونو په خولو په بخښنه د ژورو څاګانو مالکانو ته د څاګانو د سرونو د په خولو سپارښتنه وکړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور رسنیو ته یو استول شوی پیغام کې ویلي
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کسان چې د خپلو ژورو څاګانو د سرونو د پخولو توان نه لري وضعیت یې څېړل کیږي او بیا یې په اړه پرېکړه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ژورو څاګانو ته یو شمېر ماشومان او مېرمنې لوېدلې چې ډېر شمېر یې مړې شوي دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو نوی شهر ظافره وایي د 2023 کال اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د واشنگټن مرستې څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسېدلي. کرن ډیکر پرون په ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان سره د بشرپال مرستو یوازینی ستر تمویلوونکی هیواد دی. د امریکا نوی شهر ظافره وایي په اوسنیو ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان له خلکو سره د قطر دوامداره مرستې ورته د ستایلو وړ دي او د کرن ډیکر په خبره دا په خپله په سیمه کې د سولې او ټیکاو لپاره د قطر د ژمنتیا یوه پیاوړې نښه ګڼل کیږي. کله چې طالبانو پر افغانستان ورکټینګ کړی د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له قطر فعالیت کوي. اگر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونامه مرستیال د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه بشري مرستې هرکلی کړی دی. رامیس الکبرو فرون په ټویټر لیکلي د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګه او اوچا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سخاوتمندانه مرستې منندوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز ویل چې دوی په افغانستان کې د خلکو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د نږدې 320 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي بشري مرسته برابروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي په روسیو دوه کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو خوخي خودلی. په دې سازمان کې ماشومان د ګوزن یا فلج د اپیډمیولوژي مخکخ کارپو ډاکټر زبیر ودود پرون په هغه ویډیوي پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان خبر کړی ویلي
کله چې د افغانستان او پاکستان خبره راځي دا ډیره هڅونکې ده چې لیدل کیږي. په تیرو دوو کلونو کې ډیر پرمختګونه سوي. په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر ماشومان چې مخکې امکانات نه درلودل په دوامدار ډول دا واکسین ولګوي اوس د ګوزن ضد واکسین ترلاسه کوي. تیر کال هم د واکسین کمپاین په منظم ډول عملي شوی دی.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن یا پولیو پکې ختمه شوې نه ده. د هند په شمال کې چارواکو پرون وویل چې د سلیبي ساتونو په موده کې د طوفاني هوا له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې 2 کسان د تالندې له امله مړه شوي او چارواکو خبرداری ورکړی چې په روانو ورځو کې به د اورښتونو شدت لا پسې زیات شي. په شمالي ایالات اتراپردیش کې 3 کسان هغه وخت مړه شول چې کورونه یې تر سختو اورښتونو وروسته ونړېدل. په دې ایالات کې د یوې اونۍ په موده کې د لند یې علامه د مړو شمیر 9 کسانو ته رسیدلی دی. او په زرګونو فلسطینیانو پرون د لبنان د شمال د کډوالو د یو کم د فوټبال په یو کوچني میدان کې په لسګونو هغو کډوالو ته دعا وکړه چې تېره اونۍ د سوری سواحلو تر سیرمه د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله د سوری د ترتوس ساحلي ښار د یو روغتون مشر ویلي د دې پیښې د مړو شمیر 9 تنو ته رسیدلی. د ده په وینا 6 کسان بستر دي او 6 کسان له روغتونه رخصت شوي دي. د لبنان پوځ پرون اعلان وکړ هغه کس نیولی چې ویل کېږي په کښتۍ کې دغه خطرناک سفر یې تنظیم کړی و. دا تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې په نتیجه کې زیات شمیر لبنانیان، سوریایان او فلسطینیان چې هڅه یې کوله له لبنان ځانونه اروپا ته ورسوي پر یو ځای مري. زه امید زهیر مالیم وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا نوی شهر ظافره په دې هیواد کې د بشري په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. خو دا حقونه چې د طالبانو له آنده خوندي دي ښځینه فعالان یې څه بولي؟
هلته چې کوم د ښځو سره دا چلند روان دی نو موږ دا ګڼو چې دا سراسر ظلم دی.
په افغانستان کې د رسنیو ځینې بنسټونه وایي خبریالان او رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي.
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په خصوصي په هانتونونو کې د زده کړیالانو شمیر سم نیمایي راکم شوی.
ماشینونو فیصدی په نوې کانکورونو کې د 50 سلنه تر 60 سلنه کم شوی.
ترګانو نور خبري موضوعاتو تر څنګ به دا هم واورې شي. تر پرون ماخامه په ایران کې د ورستیو مظاهرو په پایله کې د ایراني ځواکونو لخوا لګ تر لګه 45 کسان وژل شوی دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونې دوی منی مای کی د افغان جنو لپاره په ځنګړي ډول هغوی چې طالبانو له خالص د کرو راګرځول شوې دي. د ازادي رادیو ځنګړي اونې خبرونه درسي ساعت خبريږي چنن پکې د تاریخ مضمون تدریسي. د خصوصن ملاتړ فعالانی په افغانستان کې له خصوصن جنو سره د طالبانو چلن ظالمانه بولی او د بدلون غوښتنه کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا نوی شار زدافي روای دوی د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقوقو په ځانګړي توګه د جنو او خصوصن حقوقو ته وده ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د خصوصن جنو په وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې په کار ده د خصوصن جنو حقونه رعایت شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یوه مخکخه غړي سنا اعجاز په افغانستان کې له ښځو سره روان چلن ظالمانه بولي او د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم دی هغه خو هر ځای کې د محکومیت خلاف چې کوم ځای کې د بشري حقوقو یا د بنیادی بشری حقوقو خلاف کار کوي داغه مخالفت کوي. د افغانستان خو زموږ خپل وطن دی. هلته چې کوم د خپل سره دا چلن روان دی نو موږ دا ګړو چې دا سراسر ظلم دی.
بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د آسیا پاسفیک څانګې په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر وضعیت ژور اندېښنه وښوده. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د ښځو پر ګرځېدو راګرځېدو کار او تعلیم د محدودیتونو تر څنګ د دوی خوندیتوب ته هم خطرونه متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو او انجونو حقونه باید رعایت شي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوي شارج دفیری کرین ډیکر پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي دوی په افغانستان کې د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو حقونو ته وده ورکوي. څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه راز ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کار کولو منع شوې او پر ښځو نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. طالبانو وار په وار ژمنه کړې چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي او انجونو ته به هم ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. خو پر دغه ژمنو کال واوخت خو په عملي ډګر کې د طالبانو په دریست کې کوم نرمښت نه تر سترګو کیږي.
په افغانستان کې د ښځو په اوسنی وضعیت ننګونو لښوګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو تړلو او تر خوای د افغان جنو او ښځو په وضعیت د نړیوال ټولنې د چوپتا په اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ لوي مخکخه غړي سنا اعجاز سره سلیم احمد سالم مرکه کړې ده او په پایل کې د افغان جنو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوال ټولنې د خاموشۍ په اړه پوښتنه کړې.
د نړۍ ټول هغه هوادونه چې ځان ته خو جمهوریت او پرمختګ بشري حقوقونه غواړي خو د افغانستان له د خصوص د دې په حق لن لري. هلته جنگ کې د تخپل فائدہ ښکاری ځان له خګورې نړۍ د وخت کې 2015 نه 2013 پورې کوم دوامدار پرمختګ اهداف یعنی سسټینبل ډیولپمنټ ګولز هغه ځان ته ټاکلي دي. پاره کې تاسو چې کوم سلورم هدف ته هغه دا د امتیاز نه بغیر تعلیم په حق لدی دغه سی پنځم نمبر چې دی هغه د سنفونو په منځ کې امتیاز نه کول په حق لدی یعنی هر جنس ته هر یو حق حاصل شي. نو د ځان د پاره خو نړۍ چې دا چې کوم چارټر دی د بشري حقوقو یو ډی اچ آر چې ورته وایي هغه خوخوي د بیا افغانستان کې د لپاره ولې نه.
په افغانستان کې طالبان الله هم انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ولې
دې وخت کې چې کوم طالبانو ځان ته دا کیسه رايخې ده د ښځو د تعلیم خلاف ته بنیادی توګه په نړۍ ځان منل غواړي پاغینه خپلې فائدې جګول غواړي خو خپل ملت لګیا دي خرابې چې ښځه تعلیم نه کوي 50 سلنه آبادی تعلیم نه کوي هغه د وطن په پرمختګ کې داغې په ژغورلو کې داغې په پرمختیا کې یا پراختیا کې برخه نه اچوي نو څنګه باغه وطن هغه ملت په مخکې ځي. ډیره مهمه ده چې په نړیوال طاقتونو باندې هم دا فشار واچول شي چې هغه دا چې څنګه دا وایي زر په دې باندې راپور جوړ کړي چې هلته ښځه ووژل شوه هلته ښځه تعلیم ته پرېنه ښوده شوه د دې سره فشار هم واچي کنه صرف دا ځان ته د خبر را جوړولو په ځای په دې کې خپل کردار لوبوي او دی پکې هم ککړ دی په دې هار سکے. پاکستان دیکھ امریکا دا کو نور هیوادونه دی ځان ته خو جمهوریت غواړي هلته طالبان حکومت غواړي نو دا یو ظلم دی دا یو جبر دی.
په ایران کې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي چې تر ډیره ښځو پکې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې هم وخت نا وخت ښځې د طالبانو د کړنو پر خلاف اعتراضونه کوي. څه فکر کوي چې د دغو ښځو اعتراضونه څه پیغام رسوي؟
دا مهسا امینی چې کوم دغه د ګوره د ایران کیسه بدله ده. هلته یو اخونی رژیم دی چې هلته د بشری حقوقو دغه کیږي خو هغه خپل نور خ اکانومی لري خپل اقتصاد برابر دي نور هر څه برابر دي هلته صرف د بشری حقوقو دغه دي نو هلته خلک احتجاج کوي. ګوره چرته چې ستا حق وهل کیږي هلته احتجاج لازم شي. زمونږ غورزانګ دا غني چې چرته ظلم کیږي چرته جبر کیږي چرته ستا بنیادی بشری حق وهل کیږي هلته بیا لازم شي چې ته لاریونو کې ته احتجاج وکې ته اعتراض وکې. دا ډیره مهمه ده. په دې هر څه کې موږ د افغانستان سره یو پکار ده چې ټول نړۍ دی وخت افغانستان سره ودرېږي. دا د نړۍ د سولې او د سوکالۍ لپاره مهمه ده.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ غړي سنا اعجاز و چې صالح محمد صالح سره یې په افغانستان کې د خصوص په اوسنی وضعیت مرکه کوله.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سنگ.
که څام د طالبانو چارواکي وايي په تیر یو کال کې دولتي او خصوصي رسنوي خپل فعالیت په آزادانه ډول روان ساتلې خو د رسنوي ځینې بنسټونه وايي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په رسنوي لګول شوي محدودیتونه له خبري اعلانو سره فزیکی تاوتریخواله په وخت د رسنوي سره د اطلاعاتو نه شریکول او نورې ستونزې دي. د وخت په تیریدو سره لا زیات شوي دي. د رسنوي د ملاتړو بنسټونو له قوله پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس په لزګونه رسنوي تړل شوي او په سلګونو خبري اعلان بیروزګار شوي دي.
د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي وايي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنیو آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی. نوموړي دغه سرګندونې پرون یوې غونډې ته داسې وخت وکړې چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ بنسټونه او خبريالان وايي د دوی پر فعالیت ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وايي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازم مده هغه سي همکاري نه کوي. د معلوماتو په شریکولو کې د په خوندې چاپیریال په برابرولو کې او همدا ډول د آزاد کار لپاره لغوی سره مرسته نه کوي او یا نشي کولای.
ښاغلی ګران وایي که وضعیت دغسې دوام کوي په راتلونکي کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتې ستونزې لا پراخې او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون پخوانی مرستیال ضیا بومیا بیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغاتو ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني.
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي له یو اړخه صحیح ده. هغه د دې په خطر چې دوی خپل هر ډول خپل وینا ته یا د خپل دریز وینا ته او د خپل دریز د حمایت د وینا ازادۍ ته ژمن دي. اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریز باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار په وړاندې د انتقاد غږ ورته هیڅ د زغملو نه ده او هغه په هر ډول چې وي هغه خفه کوي او له منځه وړي.
په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي وایي نن سبا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د تلو نیوز خبریال عمران دانش او د سلام وطن در رادیو خبریال سید عمر سحر وای
کاری محدودیتونه زیات دي د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته امنیتی پیښو ته د پوښښ پرکولو اجازه نه ورکول کیږي کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دې هم پکې شته
لا هم په افغانستان کې له خبریالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو د اسلامي مرد د چارواکو وایندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت ته نه دی راګرځېدلی لا هم خبریالان تهدیدېږي لا هم خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ستونزه شته لا هم خبریالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولی
د دې پولي خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د یوې ګډې سروې پر اساس د 2023 کال د اگست 15مه د 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 201 رسنۍ بند شوې او څه باندې 6400 خبريالانو دندې له لاسه ورکړې دي تر ټولو ډیر ځان خزینه ژورنالیستانو کړی دی په هرو 15 خزینه خبريالانو کې 4 پر رسنۍ کې نور کار نه کوي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس د افغانستان په گاوان کې پروت ایران هلته د بشري حقوقو سازمان وایي تر پرون ماښامه په ایران کې د وروستیو مظاهرو په پایله کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ مړینې غوغا پارولې چې د ایران گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایتولو له امله نیول شوې وه چې تر شکنجو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښې وروسته د ایران په ټولو برخو کې د خلکو اعتراضونه دوام لري.
په داسې حال کې چې د مهسا امینی د مړینې له کبله پرون پیل شوي اعتراضونه 8 ورځې ته ورسېدل، د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د وژل شویو تر څنګ سلګونه نور کسان ټپیان شوي، نیول شوي او په ټول ایران کې د انټرنیټي خدماتو پرچاوي روانه ده. د دې سازمان په وینا په زیاتو مواردو کې کورنیو ته د هغوی د وژل شویو عزیزانو مړي په دې شرط ورکول کیږي چې په پټه به یې خاورو ته سپاري. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د وروستیو پراخو ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو بامفهومه اقدام وکړي. 22-کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د پوره حجاب د نه رعایتولو په تور د ایران د گشت ارشاد د پولیسو له لورې ونیول شوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب شوه. د ایران دولتي رسنۍ په دې مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ښایي، خو له دې مخکې د 15 پوځیانو په ګډون د وژل شویو رسمي شمیر 18 ښودل شوی و. ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. د بښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد راټول کړي چې ښایي د ایران امنیتي ځواکونو په لوی لاس په غیر قانوني ډول اصلي جنگي مرمۍ د اعتراض کوونکو پر لوري وشتلی او په مرمۍ د وژل شویو په ډله کې لږ تر لږه 3 ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وویل ایران باید له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې د ته په وینا د ایران د امنیت او کراري مخالفین دي. رئیسی دا څرګندونې د هغه امنیتي مامور له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې کړي دي چې تیره اونۍ د رژیم ضد اعتراض کوونکو لخوا د چړې په گزارونو ووژل شو. د ایران پاوځ ژمنه کړې چې د دې هېواد د دښمنانو د بېلابېلو دسیسو پر وړاندې به مقابله کوي څو د هغو کسانو امن او خوندیتوب تضمین شي چې د پاوځ په وینا په ناحقه حملې ورباندې کیږي. د نیمه رسمي خبري اژانس اسنا په وینا د ایران پاوځ په خپله اعلامیه کې ویلي چې دښمن ته به له اوسني وضعیت څخه د ناوړه استفادې اجازه ورنه کړي. د ایران استخباراتي ادارو هم ویلي دي چې په ایران کې د روانو اعتراضونو پر مهال څو بمی حملې شندې کړي. د ایران د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې پولیسو په شمال لویدیځ ولایت ګیلان کې د شپېتو ښځو په ګډون د 209 کسانو د نیولو خبر ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي لوګر کې د وروستیو سیلابونو له امله د څاګانو اوبه ککړې شوې چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ شوي.
په لوګر کې ورسته یو اورښتونه او سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د دوی د څښاک اوبو سلګونه څاګان او کاریزونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په وینا د څښاک اوبو کمښت د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لوګر یو اوسیدونکي محمد موسی آزادۍ راډیو ته وویل خلک په ډېرو ستونزو له لرې ځایونو دومره اوبه راپیدا کوي چې هغه د خوراک او څښاک ستونزه یې ورباندې حل شي.
ساوې وچه سوي مخکې مو وچې وې اوس هم وچه سوي دي. دومره اوبونه پیدا کېږي چې څوک یې وچي کړي. بعضې اوبه چې دي هغه د چکلو نه دي. زیاتې یو له بله سره لرې لرې جیونه اوبه راوړي، هغه هم په بوشکه کې دومره کوي راوړي سره په هغه باندې کار مخته کوو. دغه سیلابونه چې راغله بیخي زیاتر مشکلات نور هم ورسره زیات سو.
د لوګر یو بل اوسیدونکی خانغه وایي څاګان کم دي او د خلکو ورباندې ډېره ګڼه ګوڼه ده.
څاوې ټولې وچې سوي دي. اوس هم سلسله راغلې ډېر څاوې تخریب کړي دي او خلک د ډېر مشکلات سره مخامخ سوي. متوجه سوي اوبه نشته چې یو څاو باندې تاسو ګورئ چې څومره بربر ده. څاوې بیخي کمې دي.
د لوګر د کلیوالي سیمو په شان په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې هم د یو شمېر څاګانو اوبه خراب شوي او د څښلو استفاده ورڅخه نشي کېدلی. د حصارک لیسې یو ښوونکی عبدالناصر وایي نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو ته باید دي افغانستان په ځانګړي ډول لوګر ته په دې ډېره توجه وکړي چې وروستیو سیلابونو ډېر زیانونه ورواړول.
افغانستان د خصوصا لوګر ولایت ته زیات توجه وکړي ځکه دا سیلابونه زیات وځفه او ډېر طبیعي پېښې منصب کې راغلې. حتی تر دې پورې چې ولسونه پکې له منځه لاړل، کلي پکې له منځه لاړله، د ټولو مسولیت دی. نو بنلي موسې خره بنسټونه وي، داخلي خارج کې وي، باید دله فرضیات توجه وکړي.
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ییز چارواکي هم د خلکو د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او په دې برخه کې له مرستندویه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل تر سیلابونو مخکې هم په لوګر کې د اوبو کچه ټیټه شوې وه، خو تر سیلابونو وروسته دا ستونزه ډېره شوه.
کله چې سیلابونه راغله دا ستونزه نور هم زیاته شوه. یا خو دا اوسې څاګانې چې په اکثره کلو کې وي، داسې په ولسوالیو کې دا بندې سوه دي. ځینې چینې داسې وي چې هغه د خاورې د خړو لاندې سوه دي. خلک د اوبو له کمښت سره تقریبا مواجه دي. نو په ټولو خیری بنسټونو باندې نور نهادونه باید هغه کړو چې د خلکو د اوبو د ستونزې د حل لپاره تلاش په کار شي او خلکو سره خپله مرسته ده وکړي.
د لوګر اوسیدونکي وایي اوس سلګونه کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره څو کیلومتره واټن وهي او ایله ورباندې د خوراک او څښاک اړتیاوې پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د څښاک اوبو پر لګواري اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دې ستونزې میلیونونه افغانان اغېزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر چارواکي مني چې تیر یو کال کې د محصلانو شمېر له 50 تر 60 سلنې کم شوی. دوی د طالبانو لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو ته په اشاره وایي د محصلانو اقتصادي ستونزې او د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي هغه لاملونه دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلانو په شمېر بد اغېز کړی. خو طالبان یې په اړه څه وایي؟ تفصیل یې په دغه مفصل راپور کې واوري.
ما خپل د لیسانس د اورا په نیمه کې پریښود ځکه
نور رحمان په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل و. وایي د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د اقتصادي ستونزو له امله د ژوند چارې سختې شوي چې د زده کړو او وطن پریښودو ته یې اړ کړ.
اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړم چې زه خپل وطن پرېږدم، پردی وطن کې مسافر شم، کار روزګار وکم، تحصیل مې هلته پاتې شو، کاروبار مې خراب شو، اوس راغلی بل وطن کې زه مسافر یم.
دا یوازې نور رحمان نه دی چې د طالبانو د بیا راتک سره بیروزګار شوی او لسته کړو پاتې شوی دی. خدیجه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د دوم سمستر محصله ده وایي د نظام د بدلون وروسته یې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي او زیاتره نجونو د مالي ستونزو له کبله په وروستیو سمسترونو کې زده کړې پرېښي دي.
اقتصادي له وجې نه ډېرې نجونې تر اتم اووم سمستر پورې شپږم سمستر پورې درس یې ویلې، همدې لپاره فیس نه سي تیاره. خپل پوهنتونونه یې په نیم کې پرېښي دي، خپل درس نه بې برخه شوي دي.
پوهنتونونو ته د محصلانو نه ورتګ په دغو تحصیلي مرکزونو مستقیم اغیز کړی دی او د پوهنتونونو چارواکي اړ کړي چې د خپلو مالي ستونزو هوارولو لپاره ځینې استادان او کارکوونکي له دندې لرې کړي. شبانه یو له هغه استادانو ده چې د دې پریکړې قرباني شوې ده.
شخصي پانتون کې مې دنده درلوده. کله چې رژیم بدل شو پانتون نه شوې کولای، ځکه د پانتون اقتصادي وضعیت خراب شو. د خرابېدو په حال کې دی، هم د اوسم ډېر په ټیټه سطح دی. نو ډېر کارکونکي د ځان سره ونه شوای ساتلی، دوی ونه شوای کړلی چې د هغوی معاش ورکړي. همداسې لکه زه په لسګونو نور کارکونکي تنها د ښځینه برخې نه نه بلکې د نارینه برخې نه هم د دندې ګوښه کړل.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې چلوونکو ازادي راډیو ته ومنله چې د بوخا پرته لایه د محصلانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د یو خصوصي پوهنتون یو لوړپوړي چارواکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې په پوهنتونونو کې 60% د محصلانو شمیر کم شوی دی. د خصوصي پوهنتون د چلوونکي وایي چې په تیرو درې سمسټرونو کې د نویو شاملېدونکو محصلانو شمیر هم د پخوا کلونو په مقایسه په 50% راکم شوی دی. نوموړي همدارنګه ادعا وکړه چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د ماسټري د کورسونو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پالیسي داسې بریښي چې هغوی دا پروګرامونه تړله غواړي. هغه وویل د ماسټري د محصلانو په شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون د چلوونکي همدارنګ وویل چې د طالبانو حکومت په تیر منی کې د پخواني حکومت د مقررې په رڼا کې کانکور ته اجازه ورنه کړه او په پسرلنی سمستر کې یوازې د 30% محصلانو اجازه ورکړه. دا په دې معنا چې یوازې 15% انجونې او 15% هلکان په یو تعلیمي کال کې د شمولیت اجازه لري، او هغه هم په دې شرط چې ټولګي به بیل وي. هغه چې د پواینا د ماستری د پروګرام لپاره لوی نه کمیده. د یو خصوصي پوهنتون د دې چارواکي د خصوصي پوهنتونونو مالی ستونزې ته په اشاره وویل چې د محصلانو کمښت د نجونو لپاره د جلا وخت او تعمیرونو تنظیمول، بیکاری او بیوزلی د خصوصي پوهنتونونو عواید کم کړي دي. پر دې سربیره د حوزو، ناحیو، شاروالۍ او په ځینو حالتونو کې د مالی وزارت لخوا درنو مالیو هم پر خصوصي پوهنتونونو مالی فشار زیات کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د روخان د لوړ زده کړو خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواری د محصلانو په شمیر کې راغلی کمی د خصوصي پوهنتونونو لپاره تر ټولو لویه ننګونه بولي. ښاغلی شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د بشري علومو د کاندیدانو شمیر تر 80% راښکته شوی دی او د نجونو ګډون بیا په دې برخه کې صفر ته رسیدلی دی.
په بشري علومو کې زمونږ شمیر ډیر زیات راکم شوی د فیصدې په لحاظ کې، وای او 80% زمونږ شمیر د کاندیدانو راکم شوی دی، او په بشري علومو کې د نجونو فیصدی زمونږ صفر ته راغلی. یعنی مونږ په سګنی کال کې چې دوه کانکورونه واخیستل، مونږ په بشري علومو کې خزینه معاصلین نه دی جذب کړي. البته نم لرودل چې دوی راشي او په بشري علومو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ولې په طبي رشتو کې بیا مونږ په 160 کې تر 150 پورې انجونې په هر کانکور کې مونږ جذب کړي دي.
همدارنګه په کابل کې د یو بل خصوصي پوهنتون یو استاد متین هم راته د ورته ستونزو سر وټاکو. هغه په ځنګړی توګه لشپګم ټولګي او پورته د انجونې پر مخ د خنځې او تړل پات کېدل د خصوصي پوهنتونونو د راتلونکو لپاره دروند گزار وباله.
خپل د انجونو د مکتبونو تلل دا هم یو غټه صدمه ورسول دوی ته، ځکه دمنګه د پونتونو نیمه طبقه مستنسو یا تقریبا دیس نه تر پونس په سره فرسیو دا اوناس طبقه مستن. اوناس طبقه مستن دا فتن نپاره دوی فارغی مدلی وقت فارغونو لرو سنگ دوی سبت نامو تن.
دا خصوصی پوهنتونونو چو نورو چلوونکو او استادانو هم ازادر ریو سره خبرو که دا لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصی پوهنتونونو سره همکاری کم بللی ده، او وایي د وزارت نوې پالیسۍ د خصوصي پوهنتونونو لپاره ننګونکې ده. ګڼ له دوی په دې باور دي چې چرته وضعیت همداسې دوام وکړي، ښایي راتلونکی کال تر 50 زیات خصوصي پوهنتونونه وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی بیا په دې برخه کې ټولې ادعاوې ردوي. هغه وایي وزارت یې د خصوصي پوهنتونونو سره په هره برخه کې همکارۍ ته دوام ورکوي. ښاغلی تقي د هم نه مني چې ګوندې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلانو شمېر کم شوی وي.
په حقیقت کې محصلین نه کم شوي، محصلین له پخوا په پرتله باندې پوهنتونونو ته زیاته مراجعه کوي. پخوا په پوهنتونونو کې خیالي محصلین زیات وو چې زموږ د عمارت تر راتګ وروسته د لوړ زده کړو وزارت لخوا څخه د پوهنتونونو ارزیابي وشوه او د ټولو پوهنتونونو خیالي محصلین هغه ختم شوه.
خو د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویاند کریم نصر ازادي راډیو ته تایید کړه چې د تیرو کلونو د کانکور ازموینو په پرتله سږ کال د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو ته د نوو محصلانو ورتګ له 50 تر 60% راښکته شوی.
محصلینو فیصدي په نوو کانکورونو کې د 50 تر 60% کم شوی ده. د پخوا په څیر بل برحال محصلینو 15 تر 20% یا بهرني هیوادونو ته تللي یا وظیفې د لاسه ورکړې دي د زده کړو.